زما له خوا هم دومره په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
لا اسد الله لودین مننه په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. دې برخه کې د نور بس د ژوندۍ خبرونه لرو. په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر مختوړي نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت په تیارې خزو د حقوقو په اړه خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورلم ورز په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقوقو وضعیت ناوړه خوده ویلي چې لکه امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي د هیواد د بشري حقوقو ډیر په شاته کړی دی. خو تر هغې مخکې ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلینو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې په سلیمانک ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون پاتې محصلینو، استادانو او اداري کارکوونکو اوس هم له ګواښونو او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې څو خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې چې اوسنۍ حالت ویرونکې دی. که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوې دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. روسیه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالر پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه یې له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کووینی نن اوکراین د زیدای په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي دي او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر او د دې هیواد له دفاع وزیر سره به کتنې ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي.
نور بس دی.
شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې جدي سرغړونی په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د اپریل په 12مه نیټه خپور شو، د مشرتابه له څوکیو څخه د ښځو له ګوښه کولو نیولې، پر خپل سر د ښځو د توقیفونو او له زده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر لس زیاتې ښځې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې یې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له بشري حقوقو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په اړه اندیښنه شي سم نه دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل او د ښځو د حقوقو مدافع اوژې امیل میلمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ ته خپل پښتنې پرېږدئ او یا هم زموږ له میلمنو سره تاسو خپل پښتنې مطرح کړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00420221120401 پر دغه شمیره تاسو کولای سئ چې موږ تخپل پلی کلی بڼه یا هم په ژغیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدئ. موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې پیل کړو. اوس هم اردو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. یو ځل بیا هم شرح لاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستی پروګرام خبريږي. زموږ د خبرونی میلمانه اوجی امیل د ټلیفون لاره لمش سره وصل سوی ده. اوجی جان ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه استاس خو غوړیدون کوزه مینا او درنشت
سلامات اوسی. اوجی جان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اتمی اشت کیږي، پر دغه محل تاسو کوم خندونه وینئ چې په افغانستان کې رامسته سوی دي؟
اول خند خو امداد چې اقتصاد د خلکو بالکل لوین زلاړو، د خلک بالکل بیروزګار شو، پیسې د راکړې ورکړې د پاره نشته، بانکي نظام فلج دی، بیخي د کارآمد نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک بی اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بی باور شول، خلک په هر رقم چې کیږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول لاره کوي، خلک چې څونه مشکلات پوري، څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هستی او د بقا لار نه ګوري، امیدوار دي او غواړي چې دا وطن پریدي او لاړ شي چیرته که یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایي چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدوار وو چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کیږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنې شته دي، خلک ورک کیږي، خلک نیول کیږي او غلا او جنایات بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نه شي کولی. اولاد مري د ولګې نه، هغه مجبور دی یو څوک وژني، یو غلا او یو کار وکړي. نو په خپله په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کیږي، پیسې اخیستل کیږي. همدا خلک چې پیسې نه لري د نن دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه خو نظام کې فساد و اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه د رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر هم او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصیږي، که څوک نه لري یو ورځ شپې یو عادي خبره ونیسي، بیا نو لا درکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه شانکار نه دی که پیسې ونه لري. نن سبا ډېر کم خلک نغدي پیسې لري.
اوس اوجی جانې، تاسو د عمومي وضعیت مشتیات کړ، که په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې خبرې وکړو، ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ دا چې موږ ټولو ته معلومه ده چې د تر اتم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته، او په ډېری برخو کې ښځې له بې دندې شوي دي، دوی ته ویل شوي دي چې نور کار نشته، مرازي کار ته، او له همدې کبله هم په د اقتصاد په خرابېدو کې دغه یو برخه لري چې د ګڼو کورنیو ښځې هم بې معاشه سوي دي او دوی نسي کولای چې کار ته ولاړې سي. ستاسو په نظر نور کوم هغه مهم مسایل دي چې باید وویل سي، یاد سي چې په عادي ژوند کې د ښځو پر ژوند باندې تاثیر کړی دي؟
مننه کوم. خبره دلته ده چې ښځې تر ټولو زیات زیانمن کیږي. فکر وکړه چې دا ور باندې دی، د خاوند دی، د د خپل چې یو ځکه نو د خځو چې د ټولنیز چارو کې د تعلیم او د کار حق ته لاسه کړو د دې ورته پیدا چې ټولنیز چارو کې برخه واخلي د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري دا ترې نواخسته شو دا د کولې شو هم د خځو چې په کور کې په اقتصادي چارو کې او د کوم خپل د نه خاون سره هغه خپل روزمره ژوند د امبار معیشت کې د دې ونده او متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بېخي یو فیصدي تم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده د دوی ضرورت ده بې د دې نه کېږي اتې خال خال د ګوت په شمار په ځینو ځایو کې شته دي اما ډېر خلک بزګار شول که کار یې مو اوسې د عمه لرې معاش نشته دا ټول هغه ستونزې دي چې د مېرمنې پر اوږو بار دي مېرمنې بیا تعلیم چې تې نه واخیستل شو دا لوی تشویش ټول فامیلونو ته دی
بلې اوژې جانې ستاسې ږغ کاته سو که تاسې خپل موقعیت ته تغیر ورکئ چې موږ ستاسې ږغ واورو بلې ستاسې ږغ اوس هم قطع کېږي بند بند راځي تاسې خبرې وکئ مهرباني اوس هم ستاسې ږغ موږ ته سم نه راځي بلې اوس سم سو اوس هم ږغ مو سم نه راځي بلې ستاسې ږغ اوس هم قطع قطع کېږي ش اوژې جانې تر هغه وخته پورې چې تاسې تر یوه ځایه پورې رسېږئ او ستاسې موقعیت سمېږي زه به بېرته هم تاسو ته راځم اوس موږ هڅې کوو چې له خپلې دوهمې مېلمنې سره د تلیفون له لارې وصل سو اوژې جانې تاسو ته زموږ غږ درځي اوس ش ستاسې ژغ فکر کوم چې اوس به تر اوسه تاسو خبري وکي بلې
خبرې درته د تعلیم مسله ډیر مهمه حیاتی ده په دې کې چې د میرمنو په حق کې د سیاسي برخوردونه کې د تعلیم سره د سي برخورد کې د دې خطرناک ځکه چې میرمنه که یو ورځ د تعلیم نشاته پاتېږي نو ټول دا ژوند دي دا ټول دا دغه مسیر د تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي دا د کې خنده شي دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت ترلاسه کولی نه شي دا یو غټه لویه ستونزه ده او دوی دومره بابیزه ګڼي دوی دومره په سط
زه فکر کوم چې ستاسو ژغ اوس قطع قطع کېږي اوژې جانې په ډېرې بخښنې سره موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته بیا یو ځل بېرته زنګ در ووهو او له تاسو سره د تلیفون له لارې وصل سو اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو اونیز پروګرام نور بستی روان دی زه ملالی بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي په دې خپرونه کې له موږ سره د بشري حقوقو مدافع اوژې امیل میلمنه ده اوژې جانې تاسو ته زموږ ژغ درځي اوس
بیخی
ډیر ښه اورم مهرباني وکړئ وبخښئ چې ستاسو ژغ قطع سو نو موږ ونه کړای سول چې ستاسو سره خبرو ته دوام ورکو بلې اوژې جانې بلې اوس ستاس خبرې اورو زما پوښتنه دغه وه چې د بله پوښتنه بله تاسو ته دغه وکړم چې ښځې په بېلابېلو وختونو کې راوتلې دي دوی اعتراضونه هم کړي دي د خپلو حقونو لپاره دوی ږغ پورته کړی دی په وروستۍ پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یوه غونډه جوړه سوې وه د راپورونو له مخې دا غونډه د طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې وه خو هلته ښځو ځینې داسې په پیښه وسو چې ویډیوګانې راووتلې په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې ښځې هلته بینرونه شکوي هغه خبره سوي بینرونه چې هلته لګیدلې دي هغه شکوي او بیا وروسته راپور راغی چې طالبان د طالبانو حکومت په دغه ولایت کې تر لاسو زیاتې ښځې انجونی په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه ستاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای سي چې د شذو ژغ واوریدل سي؟
خبرې دلته ده چې واقعا دغه حرکات هم ډېر خطرناک دي. دوی چې کله څوک وړي معلومه نه ده چېرته یې وړي، څه کوي، څنګه یې ساتي، څه برخورد کوي. دا په خپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده او نه کوم محاکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخوا چې و. نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دي. خلک تاسو کېږي، خلک وړل کېږي، ورک کېږي، فنا کېږي. نو دې خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی هېڅ معلومه نه ده. یو تعداد یې خو خلاص شوي دي دوی وایي، اما یو تعداد یې د دې برخلیک معلوم نه دی. دا هم د ټول دپاره د اندېښنې وړ دی. نو ته فکر وکړه که څوک داسې خپل تنفر ښیي، باید حکومتونه د ولسونو زړه وساتي. حکومتونه باید خدمات وکړي. حکومتونو سره مونږ خبرو کې نه یو، حکومتونه معلوم نه دي. دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي، نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کېږي، مونږ به تاسو ته څه وکړو. دا خو ضروري خبره ده. مونږ بیخي په یو جزیره کې اوسېږو چې وحشت دی، بیخي نه قانون دلته دی، نه یو نظم دی، نه حکومت زمونږ پروا لري، نه زمونږ د ژوند هغه حالت پوښتنه کوي. جهان ګوري، تماشا کوي، پرې خبره کوي، اما دا چې ورځ تر بلې زمونږ حالت ښه کېږي نه، او لا هم همداسې پټپه ودرېدلې دی. واقعا دا د زغمل وړ نه ده، ډېر سخت ده. هغه څوک چې دلته اوسېږي ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی. داسې چې په نړۍ کې مونږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي یو، دا واقعا لري. دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده، هېڅ یو مضمون، یو حالت نشته چې په هغه باندې سړی زړه خوشحاله شي، یو امید پیدا شي، یو هیله سړی ولري.
اوژیجانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې شوي دي، خو طالبان دغه خبره ردوي. دوی دا ټول راپور رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه باندې دغه راپور سم نه دی. ستاسو په نظر دا ډول عکس العملونه چې د نړیوالو اندیښنو ته بیرته د رد ځواب ویل کیږي د طالبانو د حکومت لخوا، آیا ستاسو په نظر دا د څه ډول یو حل کېدلای سي؟ آیا دا باید په بله طریقه باندې حل نه سي؟ باید طالبان حکومت کښېني پر دغه باندې غور او فکر وکړي چې دا ستونزې څه ډول حل کړي؟ دا هر ورځ چې راپورونه راځي د توقیفونو او د شکنجو یا د وهلو د بولو او یا هم یا د وژنو دا ډول راپورونه چې راځي، په دې اړه باندې تحقیقات وکړي.
خبره دلته ده، زه هم دا ما لپاره جالبه ده. کومې ورځ نه چې دوی په واک رسېدلې دي، همدا کوم خبر چې بیخي عیني واقعیت دی. ټول خلک یې ګوري، موږ چې دلته اوسېږو موږ باندې ډېر پوښتنې، یعنی ته باور وکړه چې دوی په یو کلمه باندې همداسې تلویزیون ته راځي او هغه سراسر رد کړي، حقیقت نه لري، بې دنیا ده دی. او په دې خو خلاصېږي نه، دا خو ډېر غلط برخورد دی. دا رقم تکرار او تکرار همیشه هېڅ هغه خپل کوم کار چې شوی دی او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري، اوس خو هغه نړۍ اوس ډېره پرمختګ کړی دی. او داسې نه ده چې افغانستان سره به هیڅوک هم ارتباط ونه لري او د ټول نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه. اوس تخنیک، ساینس، ټکنالوژي دومره پیشرفت کړي، خلک مستند دي او هر څه وجود لري. دنیا یې ګوري، هغوی تحقیق کړی دی، څېړنه کړې، واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستې. داسې خو نه دی چې دغه راپور به بې بنیاده وي او هوایي او خبره یې چې مستند شوي نه. نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سترګۍ سره هغه چې ټول خلک مونږ چې ټول ویږو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري او په سترګو یې ګورو عیني واقعیت دی. هغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول تحقیقت نه لري خبرې دي، بې بنیاده دی او دا درواغ دي، دا واقعیت نه لري او اصلا داسې کار نه ده شوی. د اول ورځ نه تر نن پورې دا خبرې کوي. زه وایم چې بلاخره دا به د دې حکومت هغه پایي نور هم سست کړي، نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټوله دنیا کې له لاسه ورکړي افغانان خاص هم دلته اسیر نیول شوی دی د یو د مجبوری نه هر څه په مونږ کې غوونه خو پورته کوو مجبور یو اما ایتوفت باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري باید خپل غږ پورته کړي اما د یارې نه دا کار نشي کولی
بله پوښتنه به په دې اړه در څخه وکړم چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر هم یو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت باندې اندېښنه لري او د دې ور هاخوا چې پر دوی باندې ځینې بندیزونه لګېدل دي دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیایي خدماتو د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو څخه د ښځو د بې برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکی آیا د اندېښنې وړ ګڼي؟
بالکل بالکل سل په سلو کې دا ټوله دنیا ورته اندېښنه لري. موږ خپله په ډېر بد حالت کې یو، یعنی روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لرو، یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پرېږدي. نو ته فکر وکړه چې په ساعتونو یوه مېرمنه ودرېږي سړک ته نه ټکسي پورته کوي ځکه هغه هم یارېږي هغه تعدید کېږي هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه. نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسېدی نه شي منه کېږي، خپل صحت له لاسه ورکوي. نارینه نشته، نارینه ورک د په یو مړی ډوډۍ پسې الکان ماشومان. دا خو خبره په دې کې ده چې هر یو خپل کار ولري. نو داسې خو نه کېږي چې یو مېرمنه چې محرمې ورسره نه یو ځای ته تلی نه شي هغه نه پوښتنې کوي، بیا لرې ځای ته خو بیخي نه شي تلی. دا خو لویه ستونزه بیا شوه. نو غیر دغه نه روزمره خپل کاروبار خپل هغه ستونزې هغه مشکلات د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي یو وخت کولی شو چې خپله لاړ شي خپل امکانات خپله ترلاسه کړي بې له دې چې یو څوک وي ورسره. خو اوس هغه نشي کولی، اوس محدودیتونه ډېر زیات شوي دي. حتی په سرویس کې هم چې چوکۍ سو چوکۍ چې دوی ورته اختصاص ورکړی دی هغه چې ډک شي بیا نو ښځه چې څومره ناوخته هم شي موټر ته نه پرېږدي سرویس ته نه پرېږدي چې پورته شي. دا ټول ستونزې دي، مشکلات دي. یعنی دومره چې مېرمنې ځورېږي ټول ځورېږي. د دې هېواد زه فکر کوم چې ماشوم ځوان نارینه ښځینه ټول په غم کې دي. په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دی، سړی بیخي حیران پاتې کېږي، خسته کېږي. نو د داسې ژوند نه یو سر نه ستونزې دي، یو سر نه غمونه دي. هره شپه دوی کینی او د یو مېرمنو د خپګان دپاره یو نوی فرمان راوباسي، یو نوی خبره وباسي چې د دې د حقونو د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولی شي چې تنګه کړي. یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوښ دی، هره ورځ ته وغواړي یو نوی خبره بیا وباسي چې داسې باید وشي، هسې باید وشي. نو خبره په دې کې ده چې دا حکومتونه که په همدې ډول روان وي زه فکر کوم چې دا به دوام ونه کړي.
اوجی جانی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شذوب د حقونو د نقص او همدارز له حقونو څخه د سرغړونی په اړه باندې د بخښنی نړیوال سازمان هم ویلی وي څو ورځې مخکې چې نړی باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د شذوب حقونه یو سره کر شو ټاکی. آیا تاسو په نظر نړیوال اوس دومره یعنی کولای سي چې پر طالبانو باندې د ښځو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي ک دا ډول کې دای سوای تر اوسه پوري باید طالبانو د خبره نه وای منلي ک څنګه؟
ولاسف کوم چې دا غونه پورته کول فشار راوړل دا هم بي تاثیر نه دي. نو زه نه پوهیږم چې دوی ولې ځان پر متل دی وي زه چې نه شرمېږم ما به څوک شرمېږي. نو خبره په دوی ته بیخي بې تاثیره شوي دي. هر خبره اوس که دا خلک په هر رقم ستونزو باندې اخته دي، یعنی حکومتونه خو باید مسؤلیت واخلي د خلکو په مقابل د ولسونو په مقابل کې. نو دوی چېرته لاړ شي، دوی څومره لاړ شي، اوس هم هر لحظه هر ثانیه کې ځي. خو که دوی غږ پورته کوي او دوی داسې یو شرایط ورباندې وضع نه کړي چې دوی ته هم ستونزې ولاړ شي او واک او قدرت چې څنګه ساتل کیږي د چا د خوانه ساتل کیږي د منطقي د خوانه او د نړیوال د خوانه خو همدې کوو غواړي زه فکر کوم چې په جدي توګه اقدام وکړي او هغه بشر چې دلته ژوند کوي او حقونه یې په ټوله دنیا کې نارې دوی وهي چې دلته له منځه تللي هغه ابتدایي حق موږ نه لرو. موږ باندې د ژوند ساحه حقیقت شوی دی چې ژوند زموږ حق دی، کار زموږ حق و، تحصیل زموږ حق و، سیاسي ډګر کې مشارکت زموږ حق و، ټول زموږ نه اخیستل شوي، مګر دغه ناری سوري تاثیر نه کوي. زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري هغوی دا جدي کار نه کوي. دا ټول تکلیف په دې کې دی، ټول مشکل ستونزه په دې ځای کې.
او څنګه کېدلای سي وژې جانې چې عادي افغانان باید خپل ژختر طالب چارواکو پورې ورسولای سي او د دوی غوژ د دوی ژخت غوژونی ولای سي؟
غلا عادي زه فکر کوم چې یو خبرونه د پاره یو میرمنه کار او چې د تعلیم تربیه په برخه کې خبرې وکړي ته باور وکړي د سلو کسانو په ډیر خلکو پښتنه کړي چې ته حاضرې ویلې زه یو عادي معمولی انسان مې ویلې بس چې ډوډۍ نه لرم، کار نه لرم، پیسې نه لرم، مشکل لرم، کیم بیا به زه وژل کیږم، دا کار نشم کولی، پوهیږم چې دا حالت په ما باندې دی، دا ظلم په ما باندې روان دی. اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضره نه ده چې چیرته خبرې وکړي، خپل آواز پورته کړي، پوهیږي چې بالاخره ورسره څه چلند کیږي، د دې نه یریږي. دا مشکل شته دی، هر یو پغان فریاد لري، هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي، اما نشي کولی چې خپل آواز دی ورسنۍ نه پورته. دا ستونزه اوس را ډېره شوې ده، دا ډېر د تشویش وړ دی، خلک ډېر د دې خبرې نه یریږي، ځکه خلک اوس هم راپور ورکوي، خلک ورک شوي دي، ډېر کسان چې دوی یو څه د دوی په اړه چېرته خبرې کړي دي دوی نشته دي او لا درکه دي. خلک په فکر کې چې یا به بیرون ته تللي یا به داسې یو وخت معلومېږي چې دوی اصلا معلوم نه دي. دا هم سخته ده واقعا، دا په خپل خلک خلک یې هیرولي دي چې آواز خفه شي، په دې آواز کې ډب شي، دا به ډېر خطرناک وي. څه باور وکړه، ته ډېره پورې ناممکنه رشته وه.
مننه او ژیجانی چې تاسو وخت وو استیو په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. د نور بسته پروګرام وخت هم پای تر رسیدي، او ردونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ، او بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د ژیجانی څخه مننه پر خدای مو سپارم.
پندکړم په